افغان ولس دې ته ضرورت لري، په ځانګړي توګه د جنگ قربانیان چې کوم دي دغه وختونو ته پس له سبان سلويخ کال جواب ویل کیږي، او دا پر ځای پرې کړو منګه دې هر کله کو خود دې پسند کې پدې هم په هیګو چې د محکمې پر وړاندې باندې خندو نشته دې زکه لومړی خو زمونږ په حکومت کې هغه سیاسي اراده د دې لپاره شتون نه لري چې د جنگي جرمونو عاملین دی ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. زمونږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم هغه توانمندي زمونږ په نظر باندې نه راځي، او د قانونو د قوانینو نشتون یا د قانون قوانینو ضعیفواله دا بل ستونزه ده، او په قدرت کې د هغه کسان چې په جنگي جرمونو باندې تورن دي دا هیڅ شتون دا ټول هغه څه دي چې باید محکمه دا پریکړه کړې وي. خو کچیرته امریکا د دې محکمې غړیتوب هم نه لري خو افغانستان د دې محکمې غړیتوب لري، په هغه هیواد کې چې د دغه محکمې غړیتوب ولري او درېمګړی هیواد راشي هلته د دغه څلور تعریف شوي نړیوال جرمونو مرتکب شي، د دې محکمې په صلاحیت او د دې سرنوالۍ په صلاحیت کې راځي چې د هغه خپلځونه یا هغه خلک چې په دغه محکمې د غړي هیواد په ځای کې دوی په جنگي څلور جنگي جرمونو نه په یو باندې او یا په ټولو باندې تورن شوي وي او دا د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. دا بله خبره ده چې امریکا په خپل زور استعمالوي، خو نه یوازې دا چې اوس امریکا د دغه محکمې د پریکړې پر وړاندې باندې داسې یو جدي غبرګون ښودلی دی، بلکې د دغه محکمې د سرنوالۍ چې ابتدایي څېړنې په 2014 2018 کلونو کې او بلاخره کله چې په 2018 کال کې د محکمې نه غوښتنه وکړه چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ په افغانستان کې دغه جرمونه چې څلور جرمونه دي واقع شوي دي او موږ عملاً کار شروع کړو، په هغه وختونو کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت دغه محکمې پر وړاندې باندې جدي غبرګونونه ښودلي وو.
عزیز صاحب، ښاغلی لال هم وویل چې ډېر هغه کسان چې هغوی په جنگي جنایتو کې ښکېل دي هغوی لوړې څوکۍ لري په بېلابېلو خواوو کې، نو فکر کوئ چې هغوی به د دې اجازه ورکړي چې مثال دوی دې لاړ شي څېړنې دي وکړي، که په دې منځ کې څه کشمکش رامنځته کېږي نو پایله به یې څه وي؟
په اصولو کې افراد او دولتونه چې په هر موقف کې وي هغوی دا صلاحیت نه لري چې د دغه محکمې د کار په مخ کې خنډ واقع شي، او محکمه هم د دغه سه افراد او هغه که په هر مقام کې وي د هغوی رضایت لپاره دوی اجازه ته ضرورت نه لري. دا د نړیوال جزایی محکمې د خپل منشور او خپل اساسنامې پر اساس د دوی مکلفیت دی چې په کومو غړو هیوادونو کې چې هغلته احتمال د دوی وي چې هغلته جنگي جرمونه د بشریت ضد جرمونه د نسل کشۍ جرمونه سرته رسېدلي وي او د هغې هیواد خلکو د خاورې قربانیانو د خاورې ته شکایت شوی وي. دوی که دولتونه وغواړي او که ونه غواړي، که افراد او زورواکي وغواړي او که ونه غواړي، دا د دوی صلاحیت دی او دا د دوی مکلفیت دی چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي.
لال صاحب، ستاسو په وینا چې مخالفتونه شته دي، خنډونه شته دي، خو له دې مخالفتونو او خنډونو سره د هاګ محکمې فیصلې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، څومره اهمیت لري؟ یعنی دا به افغانستان کوم لوري ته بوزي؟
ځوان په ان باندې افغانستان به د بهبود لوري ته په دې خاطر باندې بیایي کده موږ اوس د قدرت جزيري په دې هیواد کې وګورو، دا د وړو خدایانو زورواکۍ ته وګورو، نو په دې باندې به موږ او په هیڅ ستر سره په افغانستان کې نه د قانون حاکمیت شتون لري، نه بشري حقوقو تامین دي، نه اجتماعي عدالت تامین دي، او د دغه محکمې پریکړه یا د دغه محکمې مداخله به هر هغه څه چې په مخ کې پتیرو کلونو کې هغه جرمونه یا هغه جنایت واقع شوی دی او هغه د یو کلتور بڼه اختیار کړی ده هغه ته به د پیسې کې پیدا کړی.
عزیز صاحب، د دې محکمې پریکړې او کار په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره څومره اهمیت لري؟
زه فکر کړم چې دغه محکمې کار د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی، لکه څنګه چې زموږ هیوادوالو ته معلومه ده متاسفانه زموږ هیواد 40 کاله کېږي چې په جنگ کې ښکېل هیواد دی. په دغه هیواد کې د مختلف افرادو مختلفو ډلو د خوا ډېر زړه بوږنوونکي جنایات سرته رسېدلي دي، انسانان په ډله ییزه توګه وژل شوي دي، د خلکو په بشري حقونو باندې تیری شوي دي. موږ تاسو شاهد یو چې په هوایي حملو کې بسته کلي د منځه تللي دي، مختلف جرمونه دلته سرته رسېدلي دي. نو زه فکر کړم دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه زیری وي که چېرته واقعا نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې خپل کار په پوره شدت سره ترسره کړي. هغه د فرهنګ، د معافیت فرهنګ چې متاسفانه زموږ په هیواد کې موجود دی، دغه د معافیت فرهنګ به د منځه لاړ شي او عاملینو ته اجازه ورکړ چې عدالت په تامین شي او پراتلون کې کې بو دغه چې زړبغنون کې جنایتونه مخنیوي وکړي.
لال صاحب، دا چې اوس مهال د سولې خبرې روانې دي، کچېری دغه د سولې خبرې نتیجه ورکوي، فکر نه کوي چې دغه مسایل به بیا یو کونج ته سي او دغه سي حسي به وشي چې غني په کار نه ده چې د پخوانیو کیسو سپړنه وشي؟
زما په ان باندې او د بشري حقوقو د نورمونو په لمخې او هغه سولې چې په نړیواله کچه باندې همدغه سي رامنځته شوی دي، هر هغه سولې چې د عدالت بدون د عدالت نه رامنځته کیږي او په هغه کې عدالت نه تامین کیږي، یعنی کې بشري حقوقونه نه تامین کیږي، هغه سولې اصلا معنا نه لري او نه یې پایلې شي راوځي. لکه تیر مثالونه چې ما ورکړل، که تاسو لاړ شئ د پنډۍ او د پېښور حکومتونو ته لاړ شئ، تاسو د بننسیوان د صلح پروسې ته لاړ شئ، تاسو د بن پرېکړې ته لاړ شئ، تاسو د حکمتیار او د رباني صلح وګورئ، دا ټولې هغه صلحې وې چې په هغې کې عدالت تامین نه شو، نو ځکه یې پایلې هم نه درلودلې. نو موږ بیا هم په دې ټولو خواوو باندې غږ کوو، هم په منډیګړو باندې غږ کوو، هم په د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوو. پریږدی چې د سولې په چوکاټ کې باید اجتماعي عدالت په وجود کې راشي، تر هغه پورې چې په یو ټولنه کې اجتماعي عدالت شتون ونه لري، هغه ټولنه اصلا یو 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 نورمال ټولنه باغې ته موږ نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې موږ بیا هم دا وایو چې سوله پرته د عدالت نه اصلا معنا نه لري.
عزیز صاحب، کچری دا محکمه په افغانستان کې څېړنې کوي، تاسو پایلې څه ډول ارزوئ؟ دوی که اسناد را ټول کړي، ښه دغه خلک شته دي چا چې جرمونه کړي دي، نو څه ډول به محکمه کیږي او هغه جزا او سزا به څه وي؟
نړیواله جزایی محکمه ته کومه ده چې زه خبرې ما دوی مخکې هم د افغانستان د مختلفو ولایاتو د افغانستان د مختلفو سیمو نه قربانیانو او هغه کسان چې د دوی بشري حقونه نقض شوي دي دغه محکمې ته شکایتونه کړي او د دوی سره درج دي. دا نړیواله جزایی محکمه چې ده دوی درې نوي صلاحیتونه لري. قضایي صلاحیت لري چې د دوی قضایي صلاحیت محدود دی په څلورو جرمونو باندې، او بل زماني صلاحیت لري چې د دوی فقط هغو جرمونو ته په افغانستان کې رسیدګي صلاحیت لري چې د 2003 کال نه وروسته په افغانستان کې واقع شوي دي، او بل تکمیلي صلاحیت دی. تکمیلي صلاحیت په دې معنی چې اول محکمه خپله د غړو دولتونو څخه غواړي چې دوی د داخلي محاکمو له خوا دغو جرمونو ته یاغ افراد چې ښکېل دي په دغه نړیوالو زړبوبنونکو جرمونو باندې هغې ته رسیدګي وکړي، خو که چېرته هغه ونه شي کولای او یا ونه غواړي، بیا وروسته خپله محکمه پروسیجر لري، خپله محکمه تارنوالي لري، د تارنوالۍ دخوا تحقیقات کېږي، عین لکه د داخلي سیستمونو دخوا د محکمې لخوا د ځینو افرادو د توقیف امر صادرېږي. او ښهوالی دا دی چې کله د دغه محکمې لخوا د کوم فرد چې هغه متهم وي په جنګي جرمونو یا بشریت ضد جرم یا نسل کوشۍ جرم، هغه فرد په هیڅ ځای د دنیا کې مسؤلیت نشي ترلاسه کولای. ټول غړي دولتونه مکلف دي چې د دغه محکمې کوم قضایي قرار چې دی یا د چا د دزګیری او توقیف امر چې صادر کړی هغه فرد محکمې ته حاضر کړي.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې یا آی سی سی څېړنو ته ځانګړې شوې وه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو قریب دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله باغ بابر ته تللی یې؟
کابل خار سره ډیر خسته کینو بیا مجبور یو د ساحه تلاش چې هلته سړی مازغه آرام شي لکه باغ بابر شو.
د باغ بابر تاریخ تر کومه رسیږي؟
تقریبا 15 قرن وشنه فزاده بابر د افغانستان خلکو ته به خصوص کابل خاریانو ته د میراث پرېښی دی او د واقعا یو تفریحي پارک او یوشین باغ دی
او خلک د یاد بن په اړه څه وایي؟
باغ بابر خو تاریخي باغ دی، ځکه چې دا تاریخي آثار پکې دي.
نن همدا موضوع چېړو، په پیل کې د بابر بڼ لرغون توپ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د باغ بابر د ساتنې په برخه کې د مسول کس خبرې هم اورو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره ووسی. قدر منو اوریدونکو، باغ بابر د کابل ښار په اومه ناحیه کې موقعیت لري چې شمال ته یې د توپ غونډۍ، شرق ته یې د شیر دروازې غر، جنوب ته یې د خوشحال خان لیسه او غرب ته یې د کابل سیند او د گزارګاه پل پروت دی. باغ بابر ته ټوله اونۍ په تیره بیا د چهارشنبې په ورځ کورنۍ ورزي او هلته د میلې په کولو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته تللې او هلته د باغ بابر له امنیتي مسؤل انجینر احمد شاه وردک سره د بابر بڼ چارچاپیره ګرځېدلې ده. په پیل کې یې له ښاغلي وردک څخه د بابر بڼ تاریخچه پوښتلې. ورته غوږ شئ.
دا باغ د خپل د بابر په واسطه باندې جوړ شوی دی، نو ځکه ورته د بابر شاه باغ وایي. دا مخکې یوه ارغوانزاره تپه وه او بابر به کله ناکله چې د جنگ نه بستړی راغی د لشکرکشیو نه د فتوحاتو نه، نو په دا ارغوانزاره تپه کې به راتله د لښکر له سپا سره به کېناسته او د دې تپې د ارغوان او شنې فضا نه به لذت وړ. په 1504 میلادي کال کې کله چې بابر افغانستان ته راځي، دې فکر کې کیږي چې دای باید باغونو ته انکشاف ورکړه. تقریبا 15 قرن بابر د افغانستان خلکو ته او به خصوص کابل خاریانو ته د میراث پرېښی دی او د واقعا یو تفریحي پارک او یوشین باغ دی چې په نور تاریخ او په نور موضوعات به په باغ کې سره وګورئ.
ډیره مننه که زحمت نه نو ورو ورو به د باغ خواته لاړ شو.
ولی
وردک صاحب، ډیره زیاته مننه چې نن تاسو له موږ سره زحمت باسئ او په دې لوی باغ کې را سره ګرځئ. د بابر د بان دروازې ته چې ګورو، هغه پخوانی کلی سړی ته وریادی. څنګه تر اوسه پورې په دې نقشه باندې پاتې دي؟
هغه باغونه چې د بابر یا د بابر د اولادو په واسطه باندې جوړ شوي، په خاص شکل باندې چوبي دروازه ده، لوړه دروازه ده، تاسو دغې خښتې ګورئ چې په خاص زینت باندې دا دروازه جوړه شوې ده. دلته زموږ محافظین ولاړ هم ټکټ فروشان دي، خلکو ته ټکټ ورکوي.
یو بل څه چې د سړي پام ډېر زیات ځان ته اړوي، هغه دا ده چې کله د باغ بابر په دروازه را ننوځو نو ډېرې ښکلې ودانۍ تر سترګو کېږي. بزی شکل لري او له ډیرو میده خښتو نه جوړ دي.